السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خره خلاست قدر من اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې را پورونه او د ازادي رادیو اونیس بس لرو خو له هر څه مخ کې خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د ماخام په 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ایکس شبکې لیکلي چې د یوناما مشر روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې د دې غونډې په درشل کې ویلي چې طالبانو د افغان ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې زیانه نه دی پریښی. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو بې ساري بندیزونه لګولي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې کښلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیری سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM هم ویلي و چې 9.5% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. ارمنستان وای لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15,000 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته کډه شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل شمیرې ښیي چې تر نن سهار پورې له ناګورنه قرباغ څخه 15,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. لدې یو ورځ مخکې د ارمنستان په لویدیځ کې پر سړکونو د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له کبله سړکونه تړلي وو. آذربایجاني ځواکونو تېرونۍ په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. په ناګورنه قرباغ کې د اټکل له مخې 130,000 کسان چې ډیری ارمن ټبرې دي ژوند کوي. پولندی کارپوهانو تایید کړی چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو پر یوه ګودام ولګېده او دوه کسان یې ووژل د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناټو په غړي پولنډ کې د دې توغندي لګېدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي، خو هغه مهال وارسا او ناټو وویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. یو شمیر سرچینو چې د ترسره شویو څیړنو له څرنګوالي خبر دي ویلي پولنډ دا ثابته کړې ده چې هغه توغندی چې پر پرژیدوو کلی را پریوتی و د اوکراین د هوایی مدافع یو توغندی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د راروانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او د دوهمه تمریناتي لوبه به یې راتلونکې اونۍ سه شنبې له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنګلادیش سره وي. په دې لوبو کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره وسید قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشروعي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د نړیوالو د مرستو پر اهمیت به د چارو له یو شنونکي سره هم خبرې وکړو.
د اوسنی حالات چې د هیسکرم د افغانانو د خوښې نه دی نه وړي نه د سیاسي حالات چې د اوسنی نړیوالو سره کې مستونزې دي هیسکره د افغانستان 50% زیات خلک دغه حالت نه وړي.
وابهوري چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د څښاک د اوبو پر کمښت اندېښنه ښودلې. له دې به هم خبر شئ چې په تورخم کې تازه څه تیریږي او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې سږکال د پختې په حاصلاتو کې کموالی راغلی.
حاصلات سږکال خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 60 جریبه دکاني لرم. په 60 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 شپږ سوه منه پخته، 500 منه پخته هم نه کوي.
د ناګورنا قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې له وروستي حاله به خبر شئ او په 15 دقیقې پروګرام کې د هغو راپورونو په اړه بحثونه لرو چې وایي د طالبانو حکومت پر اساسي قانون کار کوي.
طالبانو حکومت باید ځان تعریف کړي چې دا څرګ له حکومت ده چې تر هغو دا صلاحیت پیدا کړي چې بیا اساسي قانون دپاره کمیټه هغه را دعوت کړي په اساسي قانون باندې بحث وکړي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع راخلو. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. سندي مکین پرون پر ایکس شبکه لیکلي دوی د بودیجې د کمښت له کبله اړ شوي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له 10 میلیون افغانانو سره مرستې بندې کړي. په عین حال کې د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس وایي په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او د ډوډۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندي مکین وایي له افغانستانه د وطنیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلې مکین پرون په خپله اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مړ شوی چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بنده کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یو وسیله وه چې نوره نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا هم لیکلی و چې دا مهال په 1500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بېلابېلو کچو سره مخ دي. 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې ښځې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي. ډبلیو ایف پی زیاته کړې د دې کمښت معنا دا ده چې 1 میلیون میندې او ماشومان به نور د تغذیې په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وایي ډبلیو ایف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 15 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه بله کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې له یو روغتون لیدنه کړې وایي همدا روغتیایي مرکز د خوارځواکو مایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی.
په افغانستان کې ښځې هره ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیې او روزۍ ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عامه ژوند لرې کېږي. په کندوز کې د تغذیې د کلینیک د خوارځواکو مایندو او د دوی د ماشومانو د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره وروستی او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرستې کموي چې له 45 میلیونه ډېر خلک یې په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوګه د 1 میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي او اړمن افغانان وایي بې له خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهېږي چې څه وکړي. کوټۍ چې وړاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام مرسته کوله او اوس یې لاسنیوی نه کوي وایي یو بل مېرمن چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د یوې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
تاسې زما له حالت څخه خبر یاست؟ شپه او ورځ مو په فقط بې وسلۍ او بې کسۍ کې تېرېږي. د یوې ډوډۍ اخیستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مینځم.
طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بې وسلۍ د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل د بودیجې د کموالي له امله دوی کولی شي په یوه میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر وایي که څه هم د نړیوالو مرستو کچه کمه شوې او ان پنشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې ډبلیو اف پی له افغانانو سره ژوند ژغورون کوم رسو تجمنه ده او افغانان به یوازې پرینګدي. مرسلی نارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا د څار د بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړې او اوس ولې ځینو هیوادونو خپلې مرستې درولې.
عوامل لمونه د دې فکر کوم چې دوی دی، یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عامل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل چې دي نړیوالو سره سیاسي مسایل ښکېره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال دا چې دا باید داسې نه وي، بشري مرستې باید د سیاسي مسایلو سره تړلې نه اوسي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې په میلیونو انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اړه نه لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسني حالات چې دي هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دی، نه غواړي نه دغه سیاسي حالات چې د اوسني نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کره د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه غواړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا تر څنګ په روغتیایي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولی له دغو دوو برخو بلاخره د وی مسؤلیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایي برخه کې او یا هم په روغتیایي برخه کې؟
مګوري خی خو د ادعا تر حد پورې ده. حکومتداری کې اصول هم داده چې باید ولس ته بیرته هر څه رڼه وي، شفاف وي، ولس وشي کولی پوښتنه وکړي چې په کوم برخه کې کوم حالت څرنګه روان دی، وخت په وخت باندې دغسې یو حالت موجود وسي. له بده مرغه چې اوس حکومت یا امارات ادعا کوي چې زمونږ عواید ډېر شوي دي، کېس شک نشته د پخوا په پرتله باندې د دوی هغه عواید نسبتا ډېر شوي دي. هغه په نړیوالو راپورونو لکه بانک جهاني او ځینې نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیرن تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوې چې دوی عواید نسبتا ډېر شي. خو یو ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع هم ده. صحیح د عوایدو په ټولولو کې دوی صحیح دي، ځکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د عواید تر یو حده پورې صحیح راټولوي. خو په ځینې مسلکي برخو کې دلته د مسلکي خلکو شتون هغه ضرور ده چې څه رقم ته وشي کولی دوی په هغه مسلکي برخه کې مسلکي شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځنې خلک پاتې دي په مسلکي برخه کې، یعنی په خواني کارکونکو دي، هغه د ځنې یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په غوښتنې په شکل لا ښکالو باندې یو اغیز کوي. نو بل اخره د ولسونو هغه اړتیاوې، د ولسونو هغه مشکلات، ستونزې ورسره پرې زیاتې.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوالې ټولنې یو شرط و چې باید دوی ته اجازه ورکړ شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې بالاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په هغه دلچسپۍ باندې هم اغیز کړی دی او بلاخره خپل هغه مرستې د افغانستان سره راکمې کړي چې یو لوی لاغلی همدام دی. نو دا هم هغه څه دي چې طبیعي دی، منحص دی، یو انسان د نړیوالې مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغوی خپلې هڅې کوي او بلاخره چې ستړي شي نو هغوی په هغه شکل چې لازمه ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق او ذوق سره کوشش نه کوي چې هغوی نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپله مرسته ترسره کړي.
د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د روڼتیا د څار د بنسټ مشر خان زمان امرخیل چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وایي په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له کبله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیمي بدلون له اغېزو سره په ګډه په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی. بلخوا یو شمیر کورنۍ چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبره کوي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د آی سی آر سی د افغانستان څانګې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاکو اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي، تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. آی سی آر سی لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سرسلی ویلي، دا تریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغېزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره، د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سرسلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسېدونکي زینب وایي، د لور معده میکروبي شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پاکې اوبه نشته، زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپله لور مې تېره ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور معده د میکروبي شوې ده. دلیل یې هم راته وویل چې خپلې لور دې ناپاکې اوبه څښلې او معده یې میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسېدونکي ګلمینه بیا پاک اوبو ته لاسرسی ډېر سخت ګڼي. نوموړي وایي، ورونه یې په زیړو بشکو کې پاکې اوبه له څه باندې یو کیلومتر لرې ځای نه راوړي.
مونږ سره له دې چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو، د سکول پاکې اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لرې یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ ځي او په پشکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي. او کومه څا چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه تروشي دي، مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاک اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
که وخوړل شي معدي معیمي امراض، مثلا استفراقات، اسهالات، امیب یا دیا دشان پیدا کیږي په خوړلو پرابطه. او همچنان نور باکتریایی امراض، مثلا مورقه، مثلا حیوانی مورقه، انسانی مورقه، هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي وو چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي، او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له 10 تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې لکه چې آذربایجان پر لانجمنه سیمه ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، د دې غرنۍ سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکي له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل، شمیرې ښیي چې تر نن سهار پورې له دې سیمې څخه 10,350 کسان په جبري ډول بې ځایه شوي. نوریاس نوري د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
چارواکو وویل چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له 10,000 زیات اوسېدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډله ییزه توګه د خلکو د وتلو دغه بهیر په وروستیو ورځو کې وروسته له هغې ګړندی شوی چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي ارمن ټبره دي، تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او پر سیمې بشپړه ولکه ټینګه کړه. په عین حال کې د ناګورنه قرباغ سیمه ییزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړ وو. چارواکو ویلي په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، لږ تر لږه 40 وژل شوي او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې شمېرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورنه قرباغ له سیمې 10,350 تنه جبري بې ځایه شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږده کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله، او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د سیمې له اوسېدونکو په تیره له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یوې احتمالي قومي تصفیه خبرداری ورکړی دی. نګورنه قرهباغ چې د آذربایجان د قلمرو اندیننه پرته د نړیوال د هیواد د خاورې او برخه بولیو ل څول سيزو رئیس د باکو او ایروان ترمنس پر لانجو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري د تازه میو یو شمیر سوداګر وای د تورخم په دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میو بار لاره یو ته اجازه نه ورکول کیږي چې ل ډیران کرخه بلغاړې تووري دوی وای ل 13 درې ورځې رئیس په تورخم کې په انګورو بار لاره ولاړې دي خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دی ورته دی وختو اجازه نه ورکوي د ازادې رادیو خبريال په دې اړه دا راپور برابر کړی
د تازه میوې یو شمیر سوداګر وای لتیرو درې ورځې راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لوري اجازه نه ورکوي چې په تازه میوې په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخي واوړي د قدیم پونوم د تازه میوې یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وای لتیرو څلور ورځې راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي خو د په خبره نه پریخدل کیږي هغه ازادي رادیو ته ویل
افغانستان نه مانګور لورټړی وی په ایسی کنټینر کې یخچال کې ګور زموږ مخې ته په خپل مندش کول شوې دي په افغانستان کې په باغو کې په کابل کې دلته پاکستان ګمرکاتو والا د دی وځي ودرولې چې دا د تاجکستان انګور دي حالانکه دوی ته دا پته ده چې افغانستان کې دا انګور د تاجکستان نه هم ډیر شي او په زیاته توګه باندې د افغانستان نه تاجکستان ته هم منتقل کیږي
دا سوداګر وای دوی د افغانستان لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړخو بیا هم اجازه ورنکړل شو د تورخم لا دروازې اغاړه یو سوداګر ریاض خان شینوارې وای د غلطه لتیرو درې ورځې راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړې دي دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوې هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلې دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي ځنې گاډي خرابې ده هغه خو یا مجبورای نه مالوالاو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی ان ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د اقرب او قوس په میش کې بازار ته راوځي او همدارنګه تقریبا د شلو ورځو نه را په دې خوا د سالنګ لاره بنده ده نو انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته تنها دا یو ازارول دی او زه فکر کوم چې دا ښه خبره نه ده دا باندې جوړول دي دلته د افغانستان حکومت شته هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی زمونږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړی دي
له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم ځل دی چې د تازه میوو او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندېږي تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو راوختو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي
azadiradio.com
اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوري چمتو کړي
ډیپلوماټ مجلې تر دې سرلیک لاندې چې ازبکستان خای د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې د امریکا انکلی وی دی ویل کنه په پایل کې لیکي تاشکن واشنگټن ته په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د زیاتیدونکو نفوس په وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره دی او غیر مستقیم تعامل انکړ کې پرانسته ده ډیپلوماټ لیکي له طالبان سره د ازبکستان نږدې اړیکې تاشکن د واشنگټن لپاره د اسلامي دولت ډلې یادایش د مخ په زیاتیدونکو ګواښ په منځ کې پر یو ضروري شریک بدلوي او زیاتوي سره له دې چې متحده ایالاتونو پالیسي جوړونکو په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت د فعالیت د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او تر ډېره بریده نه غواړي چې له دې هیواد په 2021 کال کې له وتلو وروسته بیا په پوځي توګه ښکیل شي له تاشکن سره د خپل اوږدمهاله شراکت په کارولو سره کولی شي د سیمه ییزو اندېښنو د حل لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي د ډیپلوماټ په لیکنه د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه ډېرې هڅې کړې چې داعش تر کنټرول لاندې راولي، خو دې ډلې د طالبانو واکمنۍ ته په سرخوږی سربیره د دې هیواد له شمال څخه د ازبکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته هم زیات ګواښونه متوجه کړي دي. مجلې د دې ډلې لخوا د 2022 کال په اپریل او مې میاشتو کې پر ازبکستان او تاجکستان راکټي بریدونو او هم د ازبکستان دننه پر یوې پوځي اډې برید ته اشاره کړې او لیکي ازبکستان چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو رئیس له اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د تاشکن عملیاتو په بهر کې میش ډېری ازبکان هڅولي چې له افراطي ډلو سره یو ځای شي. د داعش له خراسان ولایت یو له دغو افراطي ډلو څخه دی چې غواړي ازبک، تاجک او قرغز ټبره سخت دریځي خپلو لیکو ته جذب کړي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د مارچ په 14 د امریکا د مرکزي قواو د قمندانې مشر جنرال مایکل کوریلا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه کولی شي په شپږو میاشتو کې په بهر کې د متحدو ایالتونو یا د لویدیځ د ګټو په وړاندې عملیات ترسره کړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر جنرال سکاټ بیرر په مارچ میاشت کې د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي وو چې دا د وخت خبره ده چې داعش دغه وړتیا پیدا او پر لویدیځ د برید نیت وکړي. هیوري شاریویو خبرونه په افغانستان کې د سولې د ګټو په اړه په یو مطلب کې لیکي افغانستان چې د لسیزو جګړو بې ثباتۍ او ناکراریو ځپلی نه یوازې پر خپلو خلکو بلکې د پاکستان په څیر ګاونډیو هیوادونو باندې هم ژورې اغیزې پریښي دي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل د سیمه ییز ثبات، اقتصادي پرمختګ او نړیوال امنیت لپاره ډېر مهم دي. یوروشیا ریویو لیکي په افغانستان کې سوله به د پاکستان لپاره نوې اقتصادي لارې پرانیزي، دواړه هیوادونه اوږده پوله لري او باثباته شرایط به د سوداګرۍ او ترانزیت زیاتوالی اسانه کړي.
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور د کندوز یو شمیر کاروانګر وایي سکل په دې ولایت کې د پختې د کاروندو حاصلات کمو. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرلپسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل و چې سکل په دې ولایت کې د پختې په حاصلاتو کې کموالی راوستی.
په کندوز کې سږکال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت، د طبیعي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې له امله یې ساش کال په کندوز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لوېدلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده آزادۍ روډي ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلي که ده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه. هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله شل جریبه دکاني لرم. په شل جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې و 1600 روپۍ و اوس چې ده 1400 روپۍ شرکت ته وړو، 1400 روپۍ اخلي او فصلونه هم چې دي پاک سوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندوز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
مو یک سر پختر میفروشم 750 روپۍ. یک سر
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. د تیر کال په مقایسه سږ کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 4515 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې متریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړی فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
د مازدیګر 4:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې 15:25 اونیز بحث لرو. د دې بحث کوربه نوریاس نوریدی او موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اساسي قانون د جوړولو پلان دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. کل سوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل د مخام په 6:30 پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو یوناما پر ایکس شبکې لیکلی چې د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. تمه ده چې د دې غونډې ډیری بحثونه به په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر مسایلو متمرکز وي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اقلیمي بدلون له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی دی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. ارمنستان وایي لکه چې آذربایجان پر ناګورنه قرباغ بشپړ کنټرول ټینګ کړی، په تیرو 4 ورځو کې د دې غرنۍ سیمې له 15000 زیات اوسیدونکو له خپلو مینو وتلي او ارمنستان ته تللي دي. د ارمنستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې دا جبري بې ځای شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. آذربایجاني ځواکونو تیرونې په ناګورنه قرباغ کې د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ایز ځواکونه وځپل او د سیمې کنټرول یې ترلاسه کړ. پولندی کارپوهانو تایید کړی ده چې هغه توغندی چې په 13 نومبر میاشت کې د غلو دانو پر یو ګودام ولګید د اوکراین لخوا توغول شوی و. د ناتو په غړي پولند کې د دې توغندي لګیدو دا ویره زیاته کړه چې د دې تړون د ګډې دفاع د مادې له فعالېدو سره ښایي د اوکراین جګړه پراخه شي. خو هغه مهال وارسا او ناتو ویل چې دوی باور لري دا د اوکراین تیروتنه وه. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه د را روانې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ د سه شنبه په ورځ له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2021 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1945 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څنګه طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت
په نږدې شل کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼې څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه، پر دې او ځینو نورو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی، دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو، خپرونې ته ښه راغلاست. که راته ووایه چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمې اعلان کړی چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو څه ستونزمن نه وي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض وکړم چې د قوانینو جوړونه دپاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوقي علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادی عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان دې ته پام کړل دلو سره یو جهت، او له بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نور قوانین لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کوم مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشي چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي. یعنې هغه ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مواجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړیږي. متاسفانه په افغانستان کې تېرو سلو کلو کې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کې ستونزه یې برسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدلو. موږ په تېرو سلو کلو کې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي دي د افغانستان، چې دا په دنیا کې کم ساری ده. په دې معنی چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د استثمار یا استمرار یا دوام ده، چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي، او له بلې خوانه د خلکو فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. دا افغانستان کې په تېرو سلو کلو کې یا په څوکي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د اساسي قانون لپاره ځانګړي تشریفات وجود لري. په دې معنا چې په اول سر کې هغه ته د تصویب کمیټه جوړیږي، چې په تصویب کمیټه کې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړیږي، دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کې نشریږي او د خلکو نظریات پکې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړیږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیقي. بله مرحله د تصویب مرحله ده. معمولا په دنیا کې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثان مجلس یا د موږ په حقوق انسان کې د لویې جرګې له طریقه تصویبیږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط کې وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین لخوا جوړیږي، او هغه د یو باصلاحیت مرجع لخوا دا کمیټه توضیح کوي تر هغو مسوده جوړه شي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کاپي قوانینو په افغانستان کې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله سنگزای صاحب ډیره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې، ډیر وخت مو نه درلوده که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم سره پاتې کېدای شي کنه. له تاسو یوه دنیا مننه. مننه. بله د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. ستانیزي صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچول، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینېږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومه قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درون استاد ستانکزی صاحب که چیرته تشریف لري، او په زمین کې اوریدونکو ته سلامونه مني کې هیلې وړاندې کوم. ډیر مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادې موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکي لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې موږ د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنی ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا په ټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک، اساسي نهادونو، د ادارې، د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه اوسني د 1922 اساسي قانون کې په 1922 ماده کې رانغښتي دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د ارادې نه پرته نه پلي کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي نه کېږي. نو مشروعیت یو حتمي موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د همدغه میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتي، هغه همدغه لویه جرګه ده چې لویه جرګه کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت، او د دې ترڅنګ په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلېدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. وګ د دواړو میلمنو په خبرو کې د خبرې ته ورسېدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رامنځته کولای چې اساسي قانون جوړ شي، مشروعیت موضوع تر ډیره تر بحث لاندې ده، څه کول پکار دي د طالبان حکومت؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، درون حقوق پو مصباح صاحب ته، او درون پوهان صاحب تانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسله د مشروعیت مسله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي، او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول، دته مشروعیت واري. و هم دی خاطر در دیر ضرور ده چه قانون اساسی را منسته شی او قانون اساسی لار امواروی چه در افغانستان که در مشروعیت بران ال شی. و هم دی خاطر در قانون اساسی وثیقه ملی ده، یعنی قانون اساسی
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې استانیزی صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره مختلف پروسو نه دی اساسي قانون تیر شي د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبره په دا کې ده چې دوی غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسئله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کړي د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال ال نکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملی ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملی دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسی دی او ملی وثیقه پایس د ملی په سطح باید مطرح شي.
مننه استاد صاحب. رازو د تیر دغه اساسی قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالی اداره، او بل اخر یو کمیټه وټاکل شو پر اساسی قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسی قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ، مختلف مرحله نووت. تاسو مخکې یادونه وکړه لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروستیو کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډېرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نه شي رای کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. نو یو شی چې زه عرض کوم
یو شای می گفته چه استانگزه سب یادوانه میکوله چه پدیر هوادونو که یا ریفراندوم پا اساس بنده اساسی قانون اگه کیگه پا افغانستان که دلوی جرگه پا اساس پدیر دیرو که هم ده پارلمانو للاره
اکثرا پا دنیا که ده اساسی قانونو ده تصویب بپاره جانیر میکنیزمی نوجود لری کلا کلا ده تاس فرمیده ریفراندوم چه اکثرا پا تعدیل که مطرح کیگی. اما راو پا ده چه زه په دې باور یم چې که چېرې د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي، دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا بل ټکي ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون که چېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زېږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رهبري کولی. بنان زما عقیده دا ده چې د اساسي قانون د جوړولو لپاره موږ باید د بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیسو. که چېرې هغه بینالمللي معیارونه په نظر کې ونیول شي، ګورې په اساسي قانون کې د دولت بڼه، د دولت سیاسي رژیم، اقتصادي جوړښت، د قواوو د تفکیک مسله، د قواوو ارتباط له یو بل سره، د خلکو حقوق، مکلفتونه او د دولت وظایف، دا ټول اساسی قانون که پامکنی بود که اول زمان نظر طالبان حکومت باید زان تعریف که در طرق حکومت ده که ترخو در صلاحیت پیدا که چی بده اساسی قانون ده پاره حتی اکل اگه کمیته چه پو بینیلی میارو باندی پلنی میارو باندی والا کمیته اگر دعوت که ده پا اساسی قانون باندی بحثو که اساسی قانون دستره محکمه لکه چی ما مخی عرضو که آن صداد سر مرتشان آنگا بخطان خبرو که در مستره محکمه یا در چون جانگه کسانو صلاحیت نده.
ګوري کله تاسو د قانون اساسي قانون تصویب کمیته جوړیږي په هغې کې د مختلفو سکتورونو متخصصین راځي، اقتصاددانان راځي، ټولنپوهان راځي، حقوقدانان راځي، تخنیکي کسان راځي، دته نوې اداره انشاءالله جوړیږي د هغه پر چوکاټ فعالیت کوي. دا یو لایحه یو عادي مقرره نه ده چې یو قضایي یا یو عادي عدلي ارګان په هغه باندې لاس پورې کړي او اساسي قانون جوړ شي.
بله مننه استاد صاحب. مصباح صاحب، د
تاسو اجازه واخلم تاسو وو
کور ودان ستانه زده صاحب، یو دنیا مننه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. مصباح صاحب، تاسو ته درځو، د اساسي قانون د تیر د حکومت اساسي قانون په دوهمه ماده کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دین مقدس اسلام دی، او په دریمه ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنیو اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی و، د دغو قوانینو یا له دغو قوانینو له مفادو څخه ولې باید استفاده ونه شي؟ څه مشکل له دغو قوانینو سره موجود دی؟
ګوره، زه خو دا وایم چې د دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده. که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حاکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله، که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې د منګه ستونزې راحلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. او دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان نه لوه، هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه خو بد، حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوي شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وو شي. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته لغینه دوی په هغه جنگي لحاظ باندې خوله مخته ولاړل، حکومت یې په هغه رقم چې وو په زور ونیو، خو په حقوقی لحاظ باندې ډیر بیرته پاتې دي، ډیر سخت تاوان ورسوه افغانستان حقوقی د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پریښودل او د خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه نسادت صاحب. تاسو فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، تاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بل موضوع دا چې په مخکنی قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه زه معلومات نه لرم طالبانو سه پلان لري سه غواړي، دا ماته ډېر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته موږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتک د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسی هغه کړی ده طالبان. په همدې خاطر دا دیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی د خلکو اراده ده، یعنی د خلکو اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله کی د خپل په منځ کې د رهبری په کچه کې باید دا موضوع سرګند شي چې دوی باید د خلکو نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسئله په قانون اساسی کې، قانون اساسی خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسئله حقوق او آزادی د خلکو باید په قانون اساسی کی تسجیل شي. او اصلی مسئله چې تاسو پوښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او هغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کرده ده، باید په قانون اساسی که مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او دننه په افغانستان که رعایت کوي. دا اصلی مسئله ده چې قانون اساسی دیو پل پاس افغانستان د جامعې بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مسبا صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دو دقیقې وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو سي د اساسي قانون خو د درنو ملمنو ټول مسائل واضح کړل، امکان نه لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینه برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ارزل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمه ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نشي، ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د سترې محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، د هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات او دغه راز د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې.
غم کی یارا لاره تیر شم گناهنگار شم گاټ په گلزار شم لاره تیر شم گناهنگار شم گاټ په گلزار شم باغوان مستر ګړندوی چتا ګلو تا کتلی دی بیګا مستا په غم کې یارا.